پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د ازادي رادیو اوردونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. د غرمې 12 بجې شوه. دا مو خبری خپرونه ده. په دې خپرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو. نن د چهارشنبه د پنځشنبه ورځ ده، د اسد د میاشتې 18 نیټه ده. د ازادي رادیو د دې ساعت خپرونه تر یوې بجې ده. اول په خپرونه کې خبرونه درته لرو. پام وکړئ د ازادي رادیو د دې ساعت مهمو خبرونو ته، چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
پاسر کې تاسو مهمو خبرونو سره ټکی د وسلوالو طالبانو مشر مولا هبت الله ویلي چې امریکا د افغانستان د سولې احتمالي توافق په اړه شکونه راپورته کړی دي. د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي ټیم روزونکې کیلی لینزی وایي فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون باید د افغان لوبغاړو د جنسي ځورونې په اړه د څېړنو لمن پراخه کړي. او د ایران دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې د چهارشنبه پر ورځ د ایران د سپای پاسداران ځواک دوه سرتیری د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د وسلوالو طالبانو مشر مولا هبت الله ویلي چې امریکا د افغانستان د سولې د هغه احتمالي توافق په اړه شکونه راپورته کړي چې لمخې به یې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وځي او په دې هیواد کې اوږدمهاله جګړه پای ته رسولی سي. مولا هبت الله د پنځشنبه په ورځ د اخطاریز پیغام په خپرولو سره دا څرګندونه کړې دي. دا پیغام یو ورځ وروسته له هغه خپور سوی چې په کابل کې د طالبانو په یوه خونړۍ برید کې نږدې 160 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته چې ډېری یې ملکي وګړي دي. افغان حکومت ویلي دغه برید د طالبانو له لوري د سولې ژمنو کې پښتني راپورته کوي. مولا هبت الله په خپل اخطاریز پیغام کې د باور خبره کړې، خو د چهارشنبه د ورځې بمی برید ته یې اشاره نه ده کړې. نوموړي امریکایي چارواکو ته په خطاب کې ویلي چې طالبان له امریکا سره په پوره جدیت سره د سولې خبرې کړي او هم د افغانستان د 13 کلنې جګړې په پای ته رسولو کې د امریکا د صداقت غوښتنه کړې ده. د خبرې داسې ملکیږي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو اتم پړاو روان دی او په دې وروستیو کې د یو توافق ته رسیدو احتمال هم ډېر ښکاري. بلخوا په واشنگتن کې د افغانستان سفیر وایي د طالبانو خونړۍ بریدونه د سولې د خبرو اترو اعتبار ته زیان رسوي. رویا رحماني د چهارشنبه په ورځ د رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی د دې سبب کیږي چې عام افغانان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر روانو خبرو باور له لاسه ورکړي. میرمن رحماني زیاتوي په داسې حال کې چې طالبان وایي د سولې له لارې د جګړې پای ته رسول غواړي، د دې درک ستونزمن دی چې بیا ولې د خلکو وژنو ته دوام ورکوي. په واشنگتن کې افغان سفیر رویا رحمانی چې په رسنیو کې کمه څرګندېږي د خبرو وروسته لغه کوي چې د چهارشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو په کابل کې خونړۍ او ویجاړوونکی برید وکړ. په واشنگتن کې افغان سفیر د رویټرز خبري اژانس ته وړاندې ویلي د طالبانو وروستي بریدونه د دې څرګندوي کوي چې دا ډله غواړي پر داسې خونړیو بریدونو د خبرو اترو پر میز زیات امتیاز ترلاسه کړي او یا د افغان پر زیاته خاوره واک ټینګ کړي. د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي ټیم روزونکې کیلی لینزی وایي فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون باید د افغان لوبغاړو د جنسي ځورونې په اړه د څېړنو لمن پراخه کړي. نوموړي په یوه لیک کې چې د اګست په شپږمه یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د رئیس ګیانی انیفانتینو په نوم استولی ویلي، د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم لخوا د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم د غړو د جنسي ځورونې په اړه څېړنې ورو پر مخ ځي. د افغانستان نجونو د فوټبال د ټیم لشت لژه 5 غړیو کرام الدین کریم د 2013 میلادي کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې په موده کې په جنسي ځورونو تورن کړی دی. لدې تورن وروسته د فیفا د اخلاقي کمیټې قضایي څانګې کرام الدین کریم د خپلې دندې له واکونو څخه په ناوړه استفادې او د ښځینه فوټبالستانو په جنسي ځورونه کې مقصر بللای او نوموړی نه یوازې په ملي او نړیواله کچه د تل لپاره له فوټبال سره له تړلو فعالیتونو منع کړی، بلکې $1,000,000 جریمه کړی هم دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ هم د کرام الدین کریم د نیولو حکم کړی، خو هغه تر دې مهاله نه دی نیول سوی. زموږ غلا زده راډیو د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې د چهارشنبه په ورځ د ایران د سپای پاسداران ځواک دوه سرتیري د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو سره د نشته پر مهال وژل شوی دی. پېښه لویدیځ آذربایجان ولایت کې د ترکیې پولې ته نږدې د ماکو سیمه کې شوې ده. د سیمه عراقي کوردستان ته هم نږدې پرته ده. د ماکو والی حسن عباسی ایرانی رسنوی ته ویلي چې دوه سرتیري په جګړه کې وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. په وروستیو میاشتو کې د ایران په هغو سیمو کې چې د ترکیې او عراق سره پر پولو پرتی دي د ایراني ځواکونو او وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې زیاتې شوې دي. په ډیرو داسو پیښو کې وسلوال عراق میشتي کوردي یاغیان دي. ځینې یې په ایران کې د کوردمیشتو سیمو خپلواکي غواړي. د جولای په پایل کې هم د ایران د سپای پاسداران ځواک او کوردي یاغیانو ترمنځ د څو نښتو راپورونه ورکړل شوي وو. تر اوسه دا نه ده روښانه چې د چهارشنبې د ورځې په پیښه کې کوردي یاغیان شکیل دي که نه. په ایران کې د کوردي سازمانونو سربیره د کوردانو پی کی کی یا د کوردانو کارګر ګوند هم له ایراني ځواکونو سره نښتې کوي. او په داسې حال کې چې د پاکستان ترمنځ شخړې په دې وروستیو کې ډېرې شوي په داسې حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ شخړې په دې وروستیو کې ډېرې شوي دي. اسلام آباد وایي له خپل سیال هیواد هند سره ډیپلوماتیکې اړیکې محدودوي، سوداګریزې اړیکې ورسره ځنډوي او په پاکستان کې د هند سفیر باسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د چهارشنبې په ورځ د دغه هیواد په یوه تلویزیون کې وویل چې له هند څخه د پاکستان سفیر ورغواړي او د هند سفیر وراستوي. د ښاغلي قریشي له دې څرګندونو سره اسلام آباد ویلي چې له هند سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د محدودولو موضوع به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې مطرح د خبرونو پای.
دا د ازادي رادیو د 12 بجې او د قید د ازادي رادیو د خبرونه تر 2 بجې ده. اوردونکو په دې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو فورم یا فیفا یو نوې سروې کړې ده. د افغانستان د روانو انتخاباتو په اړه دغه سروې جزئیات په دې خبرونه کې درته وړاندې کړو. په همدې خبرونه کې به تاسو واوري چې په هلمند کې د کورنیو د تشویق لپاره یو کمپاین پیل شوی ترڅو غوښ خپل کوچنیان ښوونځي ته واچوي،
ترڅو خلک په دې باندې وپوهیږي چې د دوی اصلي سرمایه د دوی اولادونه دي، خپل اصلي پانګونه پر خپل اولادو باندې وکړي او د زده کړو لپاره ولې ترڅو نور د دوی اولادونه به سرنوشت نه شي.
په همدې خبرونه کې به تاسو ته په یو رپورت کې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې د روزونکي یا کوچي کیلي لینزي د لیک جزئیات خبرو کړو چې وايي د فوټبال نړیوال فدراسیون باید په افغانستان کې د نجونو فوټبالیستانو سره د ناوړه جنسي چلند په اړه د څیړنو لمن پراخه کړي. په همدې خبرونه کې د مخکښو پروګرام هم درته خبرو. د ازادي رادیو خبرونه او ری ازادي رادیو تاسو هر ځای د انټرنیټ لري ډیر اسانه اوریدلای شئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. دلته موږ د پروګرامونو د مهالویش په برخه کې د خبرونو لایو د اوریدو امکان شته، نو که تاسو انټرنیټ لري دغه امکان څخه استفاده وکړئ. ورځو د خبرونه اول مطلب ته په افغانستان کې د آزاد او عادلانه ټاکنو فورم فیفا د جمهوریت ریاست د روانو ټاکنو په اړه یو سروي کړی ده. تاسو خبري یاست چې د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات به د سپتمبر 28 نیټه د میزان په 18 نیټه وي. دا چې د دغه سروي جزئیات څه دي په دې اړه نن په کابل کې یو خبري غونډه جوړه شوې وه. زموږ همکار رحمت افغان ورغلی دی او له هغه ځایه را سره ملګری دی پر ټلیفون. افغان صاحب، دا سروي که اوریدونکو ته ووایي چې هدف یې څه و او موندنې څه دي؟
بل فرشته جان، تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه غواړم چې دلته لږ واضح کړم، دا فیفا نه بلکې فیفا د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ دغه سروې ترسره کړې ده. دوی نن په یوه خبري ناسته کې وویل چې دوی دغه سروې په تېرو درې میاشتو کې د افغانستان په 400 ولایتونو کې له 5200 کسانو سره د مرکو، مستقیمو مرکو، آنلاین او همدارنګه د ګروپي مرکو په اساس باندې دغه سروې ترسره کړې ده. د دې مندنې نن دغه بنسټ رئیس محمد نعیب عزیزاده خبریالانو سره شریکې کړلې. د دې مندنې ښیي چې د تیرو طرفین کی جمهوریت انتخابات کی پوسل کی 15% خلکو د نه ګډون ویلی دي چې موږ ګډون نکو او 20% خلکو ویلی دي چې موږ ګډون کو د بلا بل دلیل وړاندې کړی دي روان نامې انتخابات ته د خویره د نه موجودیت کمپاینونو نه کول همدارنګ بلا بل نور عوامل یاد کړی دي چې دوی ګډون نکي چفا پدیاره اندښنه ترګند کړی ول کچېری انتخابات ته چمتووالی هم درس رواني د خلکو ګډون کړي کمرانګي چې کمرانګي سره سره وشي په فهمي او افغانستان یو بل بحران ته لاړ شي چفا په خپل سر دي د څو کاندیدانو غږ وکړ چې خپل کمپاینونه ولایتونو ته وغځوي همدارنګه انتخابات
چمتووالی خلکو سره شریک
دي. مننه. دا خو جالب موضوع د اوریدونکو د افغانستان د رڼو انتخاباتو بنسټ یو سروې کړی ده چې د افغانستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د خلکو علاقه مندي او دا چې خلک به څونه غواړي چې ګډون وکړي یا ونه کړي په دې اړه ځینې ارقام راغونډ کړي دي. خو افغان صاحب سره زموږ د ټلیفون لاین ډیر کمزوری دی، ستاسو غږ هم سم نسي اورېدل کېدلی، نو په دغه ځای باندې به اکتفا وکړو. ډیره زیاته مننه اوریدونکو، زموږ پر وېبپاڼه باندې تاسو د دغه نوې سروې چې سوي ده د دې جزئیات به په څو دقیقو کې در سره شریک کړو. لوستلای سئ، کتلای سئ او پر فیسبوک او ټویټر باندې هم د ازادي راډیو ستاف تاسو پیدا کولای سئ، چې لغلاري هم له خپل دوستانو سره د زموږ مطالب او رپورټونه شریک کړئ. په خوست کې هڅه کوو چې نن یو ستره انتخاباتي غونډه سوي او موږ هڅه کوو چې د خپل همکار سره په تماس کې سو، نو کله چې زموږ موافق سو تاسو سره به یې شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو ټول خبرونه تاسو د سهار وو بجو تر ماښام تر وو بجو پورې اورېدلای شئ، لکه څنګه چې مو اورېدل خو پر انټرنیټ هر وخت اورېدلای شئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې آدرس ته ازادي راډیو ټکی کام. پرون تاسو له ازادي راډیو له هلمند په یو رپورټ کې اورېدل چې د بس پروختون کې ډاکټرانو څومره اندېښنه درلوده چې دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د پولیو پر کمپاین باندې بندیز لګېدلی دی او د پولیو یا د کوچنیانو د فلج پیښې زیاتی سوی دی. په هلمند کې ډاکټرانو ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې سش کال په دغه روان هجري لمریز کال کې څلور کوچنیان تازه په پولیو یا په فلج اخته سوي دي. دا ویروس وژونکی دی، یعنی د کوچنیانو د مرګ سبب کیدلی سي. اوس په دې مسله باندې له کونړه رپورټ لرو. د ازادي راډیو خبریال له کونړه په رپورټ کې وایي چې پخوا د کونړ په یو شمېر غرنیو او ناامنو سیمو کې د پولیو ضد واکسینونه کمپاینونه بند وو او له امله یې 14,000 ماشومان له دغه واکسین څخه، له دغه کمپاین څخه هر کال پاتې کېدل. خو د ازادي راډیو خبریال وایي چې اوس په ځینې غرنیو او لري پرتو سیمو کې د دغو سیمو اندازه زیات، یعنی ساحه زیاته سوې ده چې هلته د پولیو د واکسین کمپاین نسیت لای او له دې سره د هغو کوچنیانو شمیر هم زیات سوی دی چې هغوی ته د پولیو د واکسین څاڅکي نه رسیږي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه نور معلومات وړاندې کوي.
په کونړ کې خلک د واکسینو سره د مخالفتونو څو لاملونه بیانوي. وای چې د دولت د وسلوال مخالفینو شتون او بل خپل د پروګرام د مسولینو لخوا د داسې خپلوانو او د واسطې خاوندانو مقررول دي چې لری پرتو سیمو ته تګ راتګ نشي کولی، او هم دا وجه ده چې هم ماشومان له واکسینو پاتې کیږي او هم یاد پروګرام سره مخالفتونه زیاتیږي. حاجی نثار احمد او همت الله ساپی وایي
وسلوال ډلې دي چې هغه نه غواړي چې واکسین تطبیق شي. د واکسینو په پروګرام کې واسطه بازی ده او اسې کسان مقرریږي چې هغه ساحو ته رسیدګي نشي کولای، په دې خاطر باندې واکسین سم نه تطبیقیږي.
کوم چې د واکسینو په کونړ کې په سر کې واقع دي، دوی چې کومه مقرره نه کوي ټول خپل خپلوان مقرر کړي دي، او دا ذات تاسو ته عملا خودلې شم راځي تاسو زبېما خلک در باندې ګورم ټول خپل خپلوان د واسطې د مخې د انډیوالانو د مخې کسان مقرر کړي د واکسینو پروسه چې د کم خند او ځن سره مخامخ ده، هغه کسان دوی نه دي مقرر کړي چې کوم په کلی کې اثر او رسوخ لري رسیدګي شي کولای.
خلک وای څوک چې د واکسینو د مپوهاوی پر سر هر مېشت معاشونه او نور امتیازات اخلي هغوی غلی ناشتي، خو بلخوا واکسینو سره مخالف کسان شپه او ورځ په دې هڅو او تبلیغ بوخت چې څنګه وکولې شي د فلج واکسینو د کمپاینونو په وړاندې خندونه پیدا کړي. د کونړ ولایتي شورا هم د واکسینو په پروګرام کې واسطه خپلوي پالنې او د چارواکو د خوخه کسان په دندو ګمارل کوچنیانو ته د واکسینو رسولو په لار کې سترې ستونزې ګڼي. د یادې شورا پوخانی رئیس حاجی جمال الدین سیار آزادی راډیو ته وویل
کوم ساحو ته چې د واکسینو پروګرامونه زین د خپل او خپلوان او لچیا وکیل واسطه وکي یا بل چارواکي واسطه وکي، دا خلک مقرری دغه د واکسین د مخنیوي د غټه ستونزې دي.
سیار وایي د امنیتی ستونزو او د واکسینو په وړاندې د مخالفتونو زیاتېدلو لامل د یاد دفتر لخوا کیدونکو بی عدالتۍ دي، او که مسولین غواړي چې هر ماشوم ته په هر ځای کې واکسین ورسیږي نو په هر سیمه کې دي وړو کسانو ته کار وسپاري.
نو زموږ غوښتنه خو دغه ده چې باید هغه ساحه کې چې دلته بانفوزه مشران اوسیږي یا عالمان اوسیږي یا ځوانانی دغسې د سیمې د خلکو نه دغه خلک ونیول شي چې دا خلک هلته نفوس کولی شي، هلته څوک مخالفت نه کوي، دې خاطر باندې چې دلته د مرکز نه دا خلک ونیول شي، د خلکو نه دا خلک ونیول شي، نو دا ستونزه انشاءالله چې حلیږي.
یو شمیر خلک دا هم وایي چې اکثرو ځایونو کې وسلوال مخالفین هم د دې لامله د فلج ضد واکسینو مخالفت کوي چې له نورو ځایونو څخه ورته کارکوونکي لیږل کیږي، او هغوی پرې باور نشي کولی چې په دې صورت کې هم د واکسینو د کارکوونکو ژوند ګواښ سره مخ کیږي او هم یاد کمپاین ته زیان رسیږي. په کونړ کې د کتلوي معافیت مسؤول حاجی محمد اساق آزادی راډیو ته امنیتی ستونزې د واکسینو د مخالفینو لخوا د یاد پروګرام خلاف بد تبلیغات او د وسلوالو مخالفینو له ویرې د یو شمیر قومي مشرانو او دینی عالمانو نه همکاري ماشومانو ته د واکسینو پوره نه رسیدو مهم لاملونه یاد کړل.
نو همدغه د علماو کمزوري همکاري او د ځینې هغه مخور اشخاص چې هغه په خوله کار کوي هغه د مخالفینو د ویرې په اساس باندې خپل خوله نه خلاصي چې موږ ټول ساحه کې د پروپاګاندا باندې
هغه دا نه مني چې غنې دوی د واسطو زور او خپلوي په اساس د واکسینو په پروګرام کې خلک په دندو ګمارل دي.
مونږ چې څومره کارمندان نیولې دي هغه غذایی خلکو معرفي کړی دي، اما هغه نه معرفي خطر راوړی، دا غوی تایید ور سره ده، د یو کس هیڅ نشته چې هغه دې مونږ د یو چا په واسطه باندې مقرر کړی او غریب مونږ او هغه ولست اختیار ورکړی چې مونږ ته یو غریب او باتهوده کس مونږ ته معرفي کوي، هغه چار څوک دوی معرفي کړی، هغه که یو زورواکی سړی دی او که هغه غریب دی خو چې ولس معرفي کړی مونږ ځان سنې ولې.
څلور میاشتې وړاندې چې کونړ کې کوم کمپاین تر سره شوی و په هغه کې له 15 کالو کم عمره څلور ډیر زره کوچنیان له واکسینو پاتې شوي وو، او له هغه وروسته بیا د کونړ په اکثرو سیمو کې د طالبانو د ګواښونو په وجه کمپاین نه دی شوی، او د یادې مودې په جریان کې د وټپور ولسوالۍ په څپری کې د پولیو یوه مثبته پیښه هم پیدا شوې ده چې د واکسینو نه کېدو او مثبتې پیښې پیدا کېدو خلک د خپلو ماشومانو روغتیا ته اندېښمن کړي دي.
تاسې په کونړ کې د پولیو د کمپاین په اړه رپورټ واورید. اوریدونکو تاسې باید خبر اوسئ چې دغه ناروغي ساري ده، او حتی کیدلی شي چې د اوبو له لارې د یو نفر څخه بل نفر ته انتقال سي او د کوچنیانو د فلج سبب سي. هغه کسان چې کوچنیان چې تر 15 کلن کم عمر لري په دې مرض د اخته کېدو په صورت کې حتی د مرګ امکان شته او په عمر فلج باندې اخته کیدلی شي. نو د ازادي رادیو پر پانه باندې تاسو په دې ارتباط نور معلومات هم ترلاسه کولای شئ. او په یاد ولرئ چې ازادي رادیو د روغتیا پروګرامونه لري، هر اونۍ په دغه پروګرامونو کې پر دغه سیاسي مسایلو باندې بس کېږي، او پر دې هم خبرې کې چې تاسو څنګه کولای شئ چې کله تاسو په منطقه کې د پولیو کمپاین بند وي څنګه کولای شئ چې خپل کوچنیانو ته دغه ضروري واکسین ورسوي. نو ازادي رادیو اوري اوس به ورسو خوست په خوست کې زموږ همکار نجیب الله الوخیل وای چې 14 سوه ده. الوخیل صاحب دا اوس را سره په ټلیفون ملګری دی. الوخیل صاحب، د دې 14 په اړه که نور جزئیات ورکړي اوریدونکو ته.
مننه، سلام کوم تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو درنو قدرمن اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن تاسو شی و چې د خوست ولایت ته د افغانستان د کابینې ځینې وزیران راشي، او د څلورو لویو پروژو چې نن یې پرانیسته درلوده د پاغ مراسمو کې برخه واخلي. مراسم پیل شول. په پیل کې هغه واردات برېښنا چې خوست سره رسیدل ده، نن د خوست ښار د داخلي شبکې سره وصل شوه. یعنی خوست ښار یوه برخه چې پخوا ورته برېښنا توزیع شوې وه په دایمي برېښنا باندې روښانه شوه. د هغې په تعقیب بیا دویمه پروژه د قبایلو لیسه وه چې هغه هم په ډېر ستر مصارفو باندې جوړه شوې ده. کله چې هلته د پرانیستې مراسمو نږدې 14 وشوه، هلته امنیتي مسؤلین وویل چې درې تنه پولیس پکې ټپیان شول، او هغه په هماغه لحظه باندې روغتون ته انتقال شول. وضعیت بېرته نارمل شو. البته د پروژو د پرانیستې هغه بهیر چې و پای ته ونه رسېد، د هغې په تعقیب باندې راغلو متون غونډۍ ته. متون غونډۍ کې د اوبو رسولو په یوه شبکه باندې کار پیل شو چې هغه هم تر 150 میلیون افغانۍ زیاتې پیسې وې، چې خوست ښار 14000 کورنۍ ته به اوبه ورکړي. د هغې په تعقیب همدا لحظه مونږ خوست شیخ زاید پوهنتون کې یو، دلته د شریعتو پوهنځي لپاره ډېره یوه مجلله او ستره ودانۍ چې هغه باندې هم 350 میلیون افغانۍ راغلي دي، او په څلورو پوړونو کې جوړه شوې ده، او ښایي په خوست کې په مجهزو ودانیو کې راځي. د هغې پرانیستې مراسم هم اوس فعلا روان دي. نو وضعیت عادي دی. البته پروژو کومې پرانیستې چې وي هغې بهیر ټکنی نه شو روان وو.
ډېره زیاته مننه اوریدونکو. تاسو زموږ د خبریال نجیب الله الوخیل معلومات واورېدل له خوسته.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
له کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې نړیواله اداره یونیسف وایي چې سږ کال په افغانستان کې تر 3 میلیونه زیات کوچنیان له مکتبه پاتې سوي دي. دغه کوچنیان دي چې د مکتب د تک په عمر برابر دي، خو نه دي توانېدلي چې مکتب ته ولاړ سي. یونیسف وایي چې د دې یو عمده دلیل دا دی چې په افغانستان کې امنیت خراب دی. په ډېرو لورو پرتو سیمو کې او په ولایتونو کې، په ولسوالیو کې امنیت داسې نه دی چې کوچنیان مکتب ته د تګ امکان ولري، او همداراز فقر او نیستي د خلکو شدید خراب اقتصادي وضعیت د دې سبب سوی چې کورنۍ نشي کولای چې خپل کوچنیان مکتب ته واستوي. په دغو کوچنیانو کې چې سږ کال مکتب ته له تګه پاتې سوي دي، 80% یې نجونې دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې فقر او د امنیت خرابوالی د نجونو پر تعلیم باندې سخت بد اغیز کړی. 80% د دغو نمبر څخه نجونې دي چې هغوی نشي کولای چې مکتب ته ولاړ شي. په هلمند کې اوس چارواکي غواړي چې کورنۍ د دې ټولو ستونزو سره تشویق کړي چې خپل کوچنیان ښوونځي ته واستوي. زموږ خبریال الیاس دایی په دې چې د دې کمپاین جزئیات څه دي او څرنګه دوی غواړي چې کورنۍ وهڅوي چې خپل ماشومان مکتب ته واستوي رپورټ لري.
د لشکرګاه ښار د سولې څلور لارې ته چیرمه د موټرونو د یوه اوږده کاروان تر څنګ سلګونه کسان پر پښو روان دي، د پوهنې نشان او اړوند لیکلي اشارونه لږدوي. دوی په لوډ سپیکرونو کې د تعلیم او پوهې په تړاو ویناوې کوي، او په ښار کې هغه کورنۍ تشویقوي خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي چې په عمرونو برابر کوچنیان یې ښوونځیو ته نځي. دا لومړی ځل دی چې د هلمند د پوهنې د ریاست لخوا تر نوي تعلیمي کال څو اونۍ وړاندې ماشومان او د هغو کورنۍ د یوه ډلیز کمپاین د لارې هڅول کېږي چې نومونه ولیکي او ښوونځیو ته ولاړ سي. د هلمند په هنه رئیس محمد داوود شاه سفاری وای دا چې په نوې تعلیمي کال کې د ډیرو نو ماشومانو د شمرت لپاره امکانات برابر کړی دي، نو اړتیا و چې په خلکو پسې راوځي او د ویلوې کمپاین د لارې کورنۍ او ماشومان شونځوي ته واڅوي. ښاغلی سفاری زیاته کړه په نږدو ورځو کې به دغه کمپاین ولسوالیو ته هم ورسوي.
دا پروګرام نو موږ اول لرګا څخه پیل کړ. دا پروګرام په ټولو ولسوالیو ته غزيږي، غواړو چې ټول خلک رضان سره داخل کو او دا پرام راسته کوي په عام پوهاوي کې. ځکه عام پوهاوي چې تر اوسه پورې ډېر کمزور دی، ډېر اړین دی تر څو خلک په دې باندې وپوهېږي چې د دوی اصلي سرمایه د دوی اولادونه دي، خپل اصلي پانګونه پر خپل اولادو باندې وکړي او د زده کړو لپاره ولې تر څو نور د دوی اولادونه به سرنوشت نه شي.
په هلمند کې د تیرو 15 کلو نامنو علامه له ټولو 400 دروښ شونځوي څخه 200 ترلی ول چې د پوهنې د ریاست مسولینو په خبره اوس دغه شمیره د قومي مشرانو او وسلوالو طالبانو په همکاري واوی اترښته سوی ده. په لشکرګاه ښار کې د پوهنې د ریاست لخوا شونځي ته د ماشومانو د اڅونې په دغه کمپاین کې پر ځاکارانه ډول یو ځکه دونکو کسان دا نوښت بولي او د غستاینه کوي. د شهر اوسیدونکو وایي دغه کمپاین به د پوهنې د ریاست سره مرسته وکړي چې د نوو شامل سو ماشومانو د کتاب او کرتاسیه ترڅنګ د ځای میز او چوکیو غم پر وخت خوري.
تر مخه به د معرف کارمندان د دوی د کتابو د دوی د استادانو د دوی د سیمپو د هر څه کم چې اړتیا هغه به مخکې له مخکې په نظر کې ورته نیول کیږي، هغه کم پلان چې هغه به په وخت تطبیق کیږي.
دا شکر بس هر ماشوم یې هر د راتل سکول چې خپل وس کې دی د افغانستان ځوانان باید مکتب وای پنتون وای سوادار تعلیم او تاسې
دا شکر دی ورو غری سنا ورو خپل مطلب ته ایانو نو راځي د سنا وای ورو دا شکر دی بات کار را وکړه سې ګرد بیا چې ته ولاړ دا بات خپل درسونه یې ځکه خپل مطلب وای ورو بیا چې ته چا خیر ولې ورو دا بات خپل مطلب وای.
کته هم د پهونی ریاست په خاطر دی هر کال د لزر په شاوخوا کې ماشومان نوې شاملول خو د هلمند د پهونی رئیس وای په نوې تعلیمي کال کې پلان لري چې د 15 زر په شاوخوا کې نو زده کوونکو ته ځای ورکړي. د جنوی سایو او معلوماتو لمخې په هلمند کې د نامنوی غربت او کورنوي ستونزو لامل د شپږ لکه و ډیر زر په شاوخوا کې په عمر برابر ماشومان لاهم د شونځو او زده کړ څخه محروم پاتې دي. محمد لیاستای تازه دی راجو هلمند.
ستاسو لا پیغامونو
سید بشیر لا کومل څخه ډیر خوشاله يم چې په حتیث زون په ننګرهار ولایت کې برښنایي تذکيري توزیع لري. تقریبا دا له هلس ورځې کې چې شروع شوې د منګ ته ډیر خوشاله او ډیر راضي وتی په زموږ یو غوښتنه دا وه چې دا برښنایي تذکيري توزیع لري دا بهیر باید تاسو په کول کې هم باید فعال شي او د په کول کې هم نو دفتر ولري او په هر ورځ کې د به شروع شي دا پرخه ورته شي ورنوخلی سم عربي رادیو سیم ته بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
د زابل ولایت د نیو نوبار ولسوالۍ څخه یو سرباز خبره کوم پیغام پر دم د سولې او د وربند په طالب جان یا د خدای سو وزیر یا افغانانو سو شرمیز یا کوندول اجمانو سو شرمیز نور تواله د پزرمان او د پاکستان د فوجانو د سیاسنو په خپل باندې وربند نک سول نک سول امریکا سره ک لا افغانانو سره نک مشتیر زاد پاکستان او د ایران پرمایش د صدر سره افغانانو سره نور جنگ تازه کړي په دغه پیلوټان شیدان په جان شیدان ټنګانو تیارې نو بیا پاکستان ته بیا نو خدای دې پوهه خدای دې هدایت ترته وکړي تاسو خدای وسلام په احترام.
ورور مرا پیغام دی چې دا په نداری کې را شبکې په دغه هلمند ولایت نداری ولسوالۍ او مرجع ولسوالۍ کې شبکې کار نه کوي. د ماته کې بدرش کې شبکې کا سلام دی کې سالات دی کبیر سنگ دی کریبا دی کروشن دی یو نمبر رام کار نه کوي. یا بیر سنگ کوي کې یا سلام کوي کې یا سالات تیر کوي کې نو بس کار کوي نو دا یو لم نه ستاسو کار نه کوي. لاندې په وطن کې خو امنیت خوندي دی په دښ کې طالبان نو دا خو باید خوندي شي. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د افغانستان تنجونو د فوټبال د ملي لوبډلې روزونکو یا کوچ کیلی لینزي غوښتنه کړې چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په افغانستان کې د یشمیرنجونو فوټبالستانو له لوري له هغوی سره د شوی ناوړه جنسي چلند په اړه د څیړنو په برخه کې چې ډیر پڅ حرکت کوي اړتیا لري چې خپلې څیړنې پراخې کړي. لنزي او د افغانستان د نجونو د فوټبال د لوبډلې د پروګرامونو مشر د فیفا مشر ګیانی انفانتینو ته یو لیک استولې چې د اگست شپږمې نیټه ور باندې لګول سوې ده. د فیفا نړیوال فدراسیون د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې د یو شمېر غړو تر دا وروسته د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د هغه مهال مشر کرام الدین کریم ټول عمر له فوټبال مانه کړ. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې پنځو غړو پر هغه تور لګولی و چې له 2014 میلادي کاله تر 2013 میلادي کاله په دوامدار ډول د لوبډلې له یو شمېر غړو سره جنسي زور زیاتی کړی دی. د لنزي له لورې پاستول شوي لیک کې دا هم ویل شوي چې ډېر نور وګړي چې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې غړو له جنسي زور زیاتي او بد چلند سره په تړاو تورن کړي نه محاکمه شوي او نه هم جریمه ورباندې لګېدلې ده. لنزي لیکلي قربانیان غلي نه دي پاتې سوي خو په ویره کې ژوند کوي. لنزي لیکلي افغانستان د انصاف لیاقت لري.